Welcome to the Voice of America in Burmese.
မြန်မာပြည်သတ္တရှင်များဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့နှုတ်ထနိုင်တဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။ VOA American တိုင်းရဲ့2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ19ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်စတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကညီညာရေးပါ။အခုအစီအစဉ်ပထမပိုင်းနိုင်ဝက်ကို9.40 32.25လို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တယ်လို့မနက်6နာရီနဲ့9နာရီထိတနာရီလုံးစာအစီအစဉ်တွေကိုတော့လူလူမိတ်ဆွေတစ်ကြိမ်ရုပ်သံ live view မြန်မာပိုင်း web ဆာမျက်နှာ Facebook နဲ့ YouTube ဆာမျက်နှာတွေကနေနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါဗျာ
2025ခုနှစ်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးအသုံးစီဥပဒေချမ်းကိုအမေရိကန်ထက်လွှတ်တော်မှမဲခွဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်တရုတ်စစ်အရာရှိကြီးတွေကအချင်းပြက်ချဆမှုကြောင့်တရုတ်စစ်တပ်ခင်မီတိုးတက်ရေးအရှိန်ချက်သွားပုံရတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ซีเรียပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတဦးကိုဂျာမနီတရားရုံးတစ်ခုကနေအာဆတ်အစိုးရလက်ထက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပါတယ်
။အဲ့လိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံရေးနိုင်ငံတကာရေးရာစိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းဆောင်မတွေနဲ့အတူစကိုင်းတိုင်းနဲ့ဆပေးရှောင်းတွေအခြေအနေပြည်တွင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုလည်းချစ်ရှုနားဆင်ရမှုရှိပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မကြာခင်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ဝါရင်မြမအရေးကျွမ်းကျင်သူပါမော့ခ်စတိုင်းဘတ်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သူပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲကြီးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဇယက်အကြောင်းဦးကျော်စံသားနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုလည်းတင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ဂျန်စီနဲ့အားကစားအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပါမယ်။ခုရင်ဆုံးတော့ဒီကနေ့မနက်ထစ်တက်ရောက်သတင်းတွေကိုဥတမောင်တန်းကကြီးညာပေးပါောင်းခင်ဗျ။တရုတ်နဲ့ထိတိုက်တွေ့နိုင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပါဝင်ပြီး195ဘီလျံအထိတိုးမြင့်ထားတဲ့ကာကွယ်ရေးဥပဒေကြောင့်အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်ကဗိုလ်ထုတွေမှာမဲပေးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။မျိုးသားလုံခြုံရေးအခြေခံပေါ်မှာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုကောင်းကောင်းစန့်ကျင်ရည်တည်ထားတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပါဝင်ပါတယ်လို့အထက်လွှတ်တော်အမတ်အများစုခေါင်းဆောင်နယူးယောက်ပြည်နယ်ဒီမိုကရက်လွှတ်တော်အမတ်ချော့ချူမာကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းကိုအမေရိကန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းထိုင်းဝမ်ကိုစစ်ရေးအရေးမြင့်ပို့ပေးနိုင်မယ့်ရန်ပုံငွေတရထားရှိရေးလက်ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်တွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်ထုတ်ကုန်တွေစစ်တပ်ကမဝယ်ရလို့အမေရိကန်ကမကြာမီနှစ်တွေပြိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမှာတော့အဲဒီလိုပြိတ်ပင်တာကိုချက်သူမျိုးကနေဒရုန်းနည်းပညာထိတိုးချက်လိုက်ပါတယ်။ကျက်သူမျိုးကအမေရိကန်ကိုအရေးပါပါချိန်ချောင်းနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်မမထင်ပါဘူး။
ဘောပခဆောမရှုမနဘန်ဒီဒဘန်ဒစ်တာရစ်ပါရပတင်ဂါဆရဇမုန်ဂျိုဘရာအန်ဒိခနာဆရဂန်ဒကရာ။ဒတာလီဘန်ဒဟူကူမတ်စတရီမိုကမေဒအဖဂန်နစ္စတန်ပယူရှမီရ်ဗီလာတူနီကီတူရူနတရတာဇီရီဆဇာဂါနိုဒဝရကောလူခဘာဝရကရဝဲလီဒီချီတာဇီအတတနာဒပရဝန်စမန်ဂန်အောပကတိကာပဝီလာတူနီကီပအမ်မဟဇာကီပဒရူဝဟလီဒီدغه محکمه د سیشن بي پورس دسمبر ولسمه په ویلامي کې ویل چې د پروان په ولایت کې د دوه خصو په ګډون 15 تنه په مهزر کې په درو وهلي دي په پاکستان کې چارواکي وایي سیشن بي دسمبر ولسمه د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان په ولسوالۍ کې د سړک غاړې بم نیوي کوي چاودنې کې د پولیسو درې افسران وژل شوي او دوه نور ټپي شوي پولیسو ویل چې چاودنې د پولیسو هغه موټر سره نږدې وشو چې د ماشومان او ګزند زد واکسین کارکونکو امنیت ساتو پسیمه کې د پولیسو افسر ناصر خان ویلي چې د پولیسو په موټر چاودنه هغه وخت وشو چې هغه د پولیو واکسیناترانو د امنیت ساتلو د ماموریت وروسته خپل مرکز ته ستنیدل د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په کورمه ولسوالۍ کې ډاکټران وایي چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې د لارو بندېدو د طبي وسایلو او درملو د کموالي او پر وخت درملنې نه کېدو له امله نویش ماشومان مړه شوي دي د کورمه د مرکزی خار پاړه چینار لوی روختون سر طبيب ډاکټر سید میر حسن جان د دسمبر په ولسمه رسنیو ته ویلي چې په دې محل د درملو او د عملیاتو لپاره د ناکافي وسایلو له امله ځینو لوی ناروغانو هم ژوند له لاسه ورکړی دی نو موږ زیاته کړه که په وخت د کورمه روختونونو ته درمل او نور طبي سامان ورنه رسول شي نو وضعیت به نور هم خراب شي د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي که متحده ایالات او چین په ګډه کار وکړي ډیر ستر سیزونه ترلاسه کولی شي وانګي د څرګندونې په سیمه ایز وخت سه شنبه دسمبر ولسمه کړي او تر څنګ د تایوان په شان موضوعاتو کې د متحده ایالاتو د خامې لاسوهنې په هکله خبرداري هم ورکړي د چین د ډیپلوماټ په بیجینګ کې د خپل هیواد تیر یو کلن ډیپلوماتیک فعالیت او راتلونکو پلانونو په هکله معلومات ورکول ویل چې د واشنگتن په هکله د دې هیواد پالیسی نه ده بدله شوې او زیاته کړه چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره د اقتصادي کاري ډلو د همکارۍ سرګندېږي چې چین او متحده ایالات همکاري وکړي موږ به ډیر ستر شیان ترلاسه کړو او سره لدې چې په سوریه کې د بشار اسد حکومت رنګ شوه او واقعي اغیانو ته پلاس ورغله، خو د دې هواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیډرسر سه شنبه دسمبر ولسم د سوریه په شمال کې د کوردانو او ترکیې د ملاتړ برخمن و او سوالو ترمنځ جګړو ته په اشاره سره ویلي چې لا هم په دې هواد کې جګړه پایته نه در رسیدلې. قدر منور دی کو داو دی وخت خبرونه
مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. لومړی به رپورت واوري. د افغانستان لپاره د برتانیې شزافیر رابرټ ډیکسن په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د اغیزو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. ډیکسن ویلی په کابل کې د طالبانو د حکومت یو شمیر سرپرستو وزیرانو سره په کتنه کې د هغوی سره ډیری څرګندې خبرې کړي او په طبي انستیتوتونو کې د افغان میرمنو او نجونو پر زده کړو د بندیز د اغیزو په اړه هغوی ته خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل پر پورت کې واوري.
د افغانستان لپاره د برتانیا شارزدافیر رابرټ ډیکسن په کابل کې یو شمیر طالب چارواکو سره په لیدنه کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د اغیز په ځانګړې توګه په روغتیا پالنې ښځو او ماشومانو باندې د دې بندیز د اغیزو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده.
د ښځو پر طبي زده کړو بندیز او پر روغتیایي خدمتونو په ځانګړې ډول پر ښځو او ماشومانو باندې دغه بندیز د اغیزو په اړه په خپلې ژورې اندېښنې موټینګار وکړ.
د افغانستان لپاره د برتانیا شازدافر یو شمیر افغان ښځو د خصوصي سکتور استازو او د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو د استازو سره هم لیدلې دي.
ما د افغان مرمنو خصوصي سکتور د ملګرو ملتونو ادارو او ډیپلوماټیکو ملګرو سره ډېرې ښې کتنې لرلې. ټول په افغانستان کې د بې وزلۍ په پراخېدو او ظلم څخه ډېر زیات اندېښمن وو.
رابرټ ډیکسن ارمنو افغانان ته د بشري مرستو په ځانګړي ډول د برتانیا د حکومت لخوا د 1.2 میلیون سترلینګ پاوند په ارزښت د بشري مرستو رسولو په چارو کې د غیر دولتي مؤسسو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د یو بل خبر لمخې په کابل کې د جاپان سفارت په افغانستان کې د روان بشري بحران د اغیز د کمولو د هڅو په لړ کې د دغه هیواد سره د 2.5 میلیون امریکایي ډالر د نوي مرستو اعلان کړی دی او وی دی چې دا مرسته به زیرمنونکو افغانان سره د هغوی ژوند په خکېدو کې مرسته وکړي. چرواکي وایي طبي پیښې، وچکالي، بېوزلي او لوږه، بیکاري او پر ښځو باندې محدودیتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو لوی لاملونه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د دسمبر 13مه د کډوالو د نړیوال ورځ سره هممهاله ویلي چې په افغانستان کې د ناورینونو اقتصادي بې‌ثباتۍ او د لسیز جګړو د اغیزو سره مخ شوي میلیونونه افغانان د وی سخت پریکړې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس افغانستان د نړۍ په هغو څو هیوادونو کې شامل دی چې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په بهر کې په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو کې او شاوخوا 8 میلیونه نور کورنۍ بېځای شوي کسان دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. افغانستان سش کال هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ډیر خلک یې کډوال دي. نور تفصیل پر پورت کې اورئ.
2023 کال هم د نورو کلونو په شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ یو بل کال وو. پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر افغان کډوال پکې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیونه ښایي، خو د کډوالو حقونو فعالین وایي چې یوازې ثبت شوي کډوال 1.5 میلیونه دي.
اوس وخت کې تقریبا 14 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې پی او آر کارډ اپروپ او رجستریشن کارډ لري او 13 لک 9 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې سی سی افغان سټیزن کارډ لري او تر څلور نه 50000 پورې هغه افغان نوی کډوال چې د 2023 کال څخه وروسته راغلي دي چې هغه د ایزان سیکر سرټیفیکټ لري په پاکستان کې ژوند کوي.
د پاکستان وروسته ایران دوهم داسې هیواد دی چې ګڼ شمیر افغانان پکې کډوال دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال هستوګن دي. ایران سکل تر بل هر کال ډیر افغانان په زور لخپل هیواد څخه ایستلی دي.
ایران تقریبا 5000 په شاوخوا کې افغانان تیر او نه ډیپورت کړي دي چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجود دي.
د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ور اخوا ډیر شمیر افغانان په سختو قاچاقي لارو ترکیه، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته هم کډه شوي دي چې د کرشمیرو موندلې ګران دي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې 1,80,000 افغانان استل شوي او په امریکا کې ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی.
موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لنډ وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسی پراخ کړي.
د کډوالو درستنیدنې په برخه کې بیا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې دا د وټلو په پرتله د ستنېدلو لوړه کچه ښایي.
سرحدي سیمه کې د وټونکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنېدونکو کچه 1.6% لوړه وه. د دې ټول پښتنې د موندلو لمخې د ستنېدونکو افغانانو د ستنېدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې ناش په تسلنه کوي، ورپسې ناڅاپي ستنېدل دي چې شل سلنه وو او په ایران کې د اوسېدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا 9% جوړوي.
د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هم سکهال په یو ناسته کې افغانستان ته د کډوالو بیرته راستنیدل د ځان لپاره یو لاستراوډنه بللې او وایي چې 1.8 میلیون څخه زیات کډوالي خوندي کړي دي.
په تیر کال کې د مهاجرونو وزارت په دې باندې توانېدلې دی چې په ټولو فورا امکاناتو او په خلوص سره تقریبا 3,00,000 تنه مهاجرینو د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او همچنان د یو شمېر نور هیوادونو څخه خپل وطن ته استقبال او ورته ښه راغلاس ویلې دی او خپل منطقو ته رسیدلې دي.
دا یادول ورده چې په پاکستان او ایران کې د افغانو کډوالو پر وړاندې د حکومتي چارواکو څرګندونې او عمل تند شوی دی چې د کډوالو د وژلو، زنداني کولو او ځورولو سبب شوی. احسان لاریبزای، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته یاغیانو او د اسرائیل پوځیانو په ټوله سوریه کې ځینې مرکزونه په نښه کړي دي. د امریکا ژا خبریال جان کابیس ویگا د سوریې له پلازمینې بهر د قطانی پوځي اډې ته ورغلی او دا راپورټ یې رالېږلی دی.
د سوریې د دمشق او قطانه ترمنځ 1.5 کیلومتر غځېدلې سړک خایي قد شو. دلته ټانکونه او د پوځیانو یونیفارمونه په لارې کې پراته دي. د سوریې پوځ د تختیدو وروسته دلته د پام وړ وسلې شاته پرېښودي. دا وسلې په ټول هیواد کې ځای په ځای پرتې دي او اوس یې د اسرائیل پوځ په دوامداره توګه په هوایي بریدونو کې پنخه کوي. محمود د دمشق په سند کې د پوزي اړو په منس کې د کیفیت د کنټرول په مرکز کې کار کوي.
اسرائیل زمونږ شاوخوا ټوله وسلې ویجاړې کړي، دوی غواړي دلته په سوریا کې ټوله پوزي وسلې لمنځه یوسي.
د سوریې د بهرنیو چارو د نوي وزارت او د حیات تحریر الشام یا ایچ ټی ایس د غړي محمد الشیخ په وینا، اسرائیلی هوایی بریدونه په قطانه کې په دې پوزي اډه کې ټانکونه او نورې وسلې ویجاړې کړي. کله چې د هغه نه د اسرائیلو د بمباریو پاړه پښتنه وشوه، نو هغه موضوع بدل کړه او د بشار اسد د عسکرو لخوا تر سره شوی جرمونو په اړه خبري وکړي.
د پوز غړي باید له خلکو سره وایي خو د بشار اسد په واکه برعکس کده، هغوی مونږ ووژلو، زمونږ خلک یې په زندان کې واچول او مونږ یې جلا وطنۍ ته کړلو.
د قطانه اوسیدونکو شیخ ادعا کوي چې ایچ ټی ایس په دې سیمه کې امنیت او همغږي رامنځته کړی ده. هغه د ځایی ایس او ای اوسیدونکو سره خبرې کولې او د هغوی سره د مساوي حقوقو ژمنه کوله. د سوریې مسلمان تبا ولید مشبیل د اسلام پاله ډلو دراتګ هرکلی کوي.
د خدای شکر دی چې هیڅ تبعیض نشته، هیڅ انتقام نشته او هیڅوک د چا نه حساب نه غواړي. هر څه سم دی، موږ ټول دلته د دې وطن د خدمت لپاره راغلي یو.
د قطانه په کوسو کې اوسیدونکو وایي چې د اوس لپاره اسرائیل یوازې پوځي مرکزونه په نخ کړی دي. دا و جان کابسس ویګا د رپورت پښتو ژباړه، نصرانی یوسف سي، امریکا غاک.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونو ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ، متقاعد جنرال کیت ګیلاک د اوکراین او روسیې په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه انتخاب کړی دی. هغه اړخونه چې ټرمپ یې ترمنځ د جګړې د ژر پای ته رسېدو ژمنه کړې ده. د امریکا ژغ خبریالي تیتانا فوروژګو په دې رپورټ کې د ګیلاک کاري سابقې، د جګړې د ختمېدو په اړه د هغه لید او هغو ممکنه ننګونو ته چې نوموړی ممکن ورسره مخ وي کتنه کړې ده.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د پوز متقاعد جنرال اتیا کلن کیت کیلاګ د روسیا او اوکراین لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی. کیلاګ د ټرمپ لومړی دور کې د ملي امنیت د شورا د دفتر د رئیس په توګه کار کړی دی. د ټرمپ لومړی دور کې د اوکراین د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وول کوي چې منتخب ولسمشر ښه انتخاب کړی دی.
هغه یو با تجربه نظامی رهبر دی. د درې ستورو لرونکي جنرال چې د پامور دی، نو موړی له ولسمشر ترامپ سره نږدې اړیکې لري او کولای شي له هغه سره مستقیم تماس ونیسي.
ولکر وای د کیلاګ وظیفه به داوي چې په اوکراین کې د جګړې د ژر پای ته رسیدو لپاره د ټرمپ لیدلوري عملي کړي.
نو موړی به د ولسمشر ترامپ پیغامونه لیږدوي، د سیمې د وضعیت حال به ورکوي او د هغه لوري څخه به بیرته پیغامونه لیږدوي.
د امریکا فرست پالیسی انسټیټیوټ کې د امریکایانو د امنیت د مرکز رئیس پتوګه کیلاګ د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو لپاره یو پلان طرح کړی دی. هغه وړاندیز کړی چې امریکا د رسمي پالیسی پایل او د اوربند او بیا د خبرو لاري د روغې جوړی هڅه وکړي. د پلان لمخې ک کیف له روسیې سره د خبرو موافقه وکړه، امریکا به اوکراین ته د وسلو ورکړه جاری وساتي. د دې لپاره چې روسیه په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅيږي، کیلاګ د امنیتی تضمینونو په بدل کې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب د ختمېدو وړاندیز کړی دی. هغه په جولای میاشت کې د خپل پلان په اړه له امریکا سره خبري وکړې.
دا
د اوکراین د تسلیمېدو معنی نه ورکوي، دا د دې معنی نه لري چې هغوی د خپل خاوره ورپری.
کیلاګ له دې امله د بایدن پر حکومت انتقاد وکړ چې په نظامی لحاظ د اوکراین د ملاتړ لپاره ډیر څه نه کوي. د اوباما په حکومت کې د روسیې، اوکراین او ایروئیشیا په برخه کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال هم موافقه ده.
هغه سمدستی د اوسنی حکومت او پخوانی حکومت یو شمېر کمزورتیاو ته ګوته ونیوله. په دې معنی چې موږ د توکو لپاره په کافي اندازه د اوکراین ملاتړ نه وو. زه فکر کوم ټرمپ دی و مناسب متخصص کس په ګمارلو سره خپل کړی دی، هغه کس چې خپل مهم لمړیتوبونه بیان کړی دي.
جان هربس چې له 2003 کال څخه تر 2006 کال پورې په اوکراین کې د امریکا سفیر وو، وایي کیلک پوهیږي چې پر اوکراین د پوتین برید په اروپا او نړۍ کې د امریکا ګټو ته خطر دی.
هغه پوهیږي په داسې طریقې د اوکراین د جګړې ختمېدل چې ترامپ یې هم غواړي. د اوکراین بقا د متحده ایالاتو لپاره مهمه ده.
د ټرمپ د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار او اوس د ټرمپ منتقد جان بولتن وایي چې کیلاګ د دې کار لپاره کافي تجربه نه لري.
هغه خپل د جګړې هیڅ نه لري. زما په نظر هغه د ډیرو اړخونو د ناټو مخالف دی.
ډیوډ کرامر د جورج دبليو بوش په حکومت کې د اروپا او ایروشیا په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال وو. نو موري د ټرمپ د ملي امنیت غوړ شوی ټیم ته د اوکراین او اروپا لپاره د هلی پتوګه بینی.
فکر کوم د ځانګړي استازي په توګه د جنرال کیلاګ غوړ کېدل یو هیله بخونکې نه ده. سناتور او په ډېر هیله سره د بهرنی چارو وزیر مارکو روب هم ښه په وضعیت خبر دی. د ملي امنیت شورا سلاکار مايكل والټز هم قوي انتخاب دی.
والټر اذر از ا وری سترونګ پک.
ډاکټر شبي کیلاګ له والټ سره نږدې کار وکړي، کوم چې په خپل اکسپانه استایل او لیکلي دي ژمن دی چې په اوکران کې جګړه په سولې ډول پای ته ورسوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدرونه اوریدونکو، په کابل کې د نهو لوبډالو ترمنځ د والیبال دولسم پړاو سیالي د سری میاشتې لوبډالې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. که څه هم د والیبال لوبغاړي سیالیو ته خوښ دي، خو په خبره یې چې د لوبغاړو نشتون د مالي امکاناتو کمښت او په بهرنیو هیوادونو کې د لوبو نه کولو له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
د والیبال په دغه ولسم پړاو سیالیو کې چې نه لوبډلو ګډون کړی وو، د سری میاشت لوبډله وتپنه چې په پایلوبه کې یو پر درې د تلو لوبډلې ته ماته ورکړي. دغه لوبغاړي ورته سیالیو ته د خوشی ترڅنګ د مالی امکاناتو له کمښت او د لوبغال له نشتون څخه شکایت کوي.
د دې ټورنمنت د برگزاري اثر ښه اثر ډیر دی چې مکسرم کولای شو په دې ټورنمنت کې مخ خل لوبغاړي را پیدا کوي شو. د ملي ټیم د لوبډلې د اغه یو ګرځو کنه خل لوبغاړي کولای شو را پورته کوي په دې ټورنمنت کې. ملي لوبډلې ته ورمعرفي کړو نو دا ډیر یو مؤثر ټورنمنت کېدلی شي چې د ځوانو لوبغاړو لپاره ډیر مفید تمام شي.
امکاناتو زیات نشتون دی. یو چې د افغانستان د والیبال ملي فدراسیون د سیمستقل جمنازیم د والیبال لپاره نه لري، د مالو ستوند سره مخامخ دي او د زیات سفرونه چې د امنګ نه لرو. د او که چې تمنګ سفرونه ولرو په موږ باندې کار وشي نو کولای شو چې د نړۍ په لیګونو کې ولو بیګو او د افغانستان د والیبال لپاره به دا ډیر ښه اقدام.
بل خو دا والیبال فدراسیون چارواکی د ستونزو د حل ترڅنګ د دې سیالیو د ارزښت په اړه وایي.
رشد استعدادها، توانایی ورزشکاران و یک ایجاد یک هماهنگی خوبتر و بهتر همپذیری و در پلیوز ایجاد یک سرگرمی برای شهروندای کابل است که ما هر ساله این تورنمنت برگزار میکنیم و شما قسمی که میبینید تعداد زیادی از جوانان و علاقمندان سفید آمدن امروز در داخل سالن مسابقات تماشا میکنند و در ذات خود یک دستاورد خوب است در شرایط ملی برای مردم ما.
دا چې د والیبال سیالي د کابل ترڅنګ په ولایتونو کې هم د ځوانانو ترمنځ تر سره کیږي، د دې لوبو روزونکو وایي چې د ولایتونو ترمنځ سیالي جوړول هم په لومړیتوب کې دي.
ما مسابقات زونی را برگزار میکنیم. در هر زون، پنج زونه که ما داریم، مسابقات زونی برگزار شده، چند زون ما برگزار شده. بعد از این مسابقات ما مسابقات زون جنوب و زون شرق انشاءالله برگزار میکنیم که بعد از او شما شاهد برگزاری لیگ خواهد بودین و در سال آینده هم ما بتانیم مسابقات سرتاسری افغانستان را برگزار کنیم.
د والیبال لوب د ځوانان په مالی لحاظ لزیات استول شکایت کوي په خبره ک اړوند ادارو او سوداګرو لوري ورته امکانات برابر سي پنځ ډیر راتلونکي کې به د افغانستان لپاره زیات لست راوړنی ولري. شمسارین امریکا جا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبرې یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د نوردونکو د امریکا اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ازرازیا د بشري حقوقو د مدافع د جایزې په مراسمو کې په ورسته سرګندونو کې ویل چې ولسمشر جو بایدن د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکولو ته ژمنه کړې ده. هغه وویل چې ما مهم پرمختګونه او نوښتونه وړاندې کړل چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې به د بشري حقوقو په اړه دوامداره سابقه پریږدي چې پکې د نړیوالو بنسټونو نه ګټه پورته کول شامل دي تر څو د متحده ایالاتو د بشري حقوقو لومړیتوبونو ته ځواب ووایو، او دا هغه برخه ده چې موږ یې په اړه کلک ژمنه کړې چې پکې د متحده ایالاتو د سوبو اړخیزه مشرتابه د بیا ټینګولو لپاره د بشري حقوقو شورا په څیر د ډلو د ملګرو ملتونو سازمانونو ته بیرته راستنېدل او د نوو شریکانو سره نوې اړیکې ټینګول شامل دي. هغه وویل چې په دې لاسته راوړنو کې د هغې نه وروسته چې روسیې په یوکرین باندې یرغل وکړو د روسیې غړیتوب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا نه وځنډولی شو، او د دوامدار پرمختګ لپاره او د پام وړ مصنوعي استخباراتو د پرمختګ په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په لومړۍ پریکړه لیک باندې د نړیوال اجماع رامنځته کول شامل دي. هغه ویل چې موږ د اروپا په شورا کې د مصنوعي ځیرکتیا په اړه د نړۍ لومړی تړون هم لاسلیک کو، کوم چې به د مصنوعي ځیرکتیا لپاره یو نوی لید رامنځته کړي او لارښود به وکړي چې حکومتونه څنګه د مصنوعي ځیرکتیا نه د حقوقو د درناوي لپاره کار واخلي. هغه وویل چې موږ د سرغړونکو د چلند د بدلولو لپاره هم لارې لټولې دي. هغه وویل چې د سوداګرۍ او خزانه د وزارت د څنګه سره د نږدې همکارۍ لارې موږ د صادراتو کنټرول او بندیزونه کارولې تر څو هغه کسان چې د جاسوسۍ لپاره سافټویرونه پلوري، د مثال په توګه د NSO ډله چې سایټراکس او انټلیکس خرڅوي چې د بشري حقوقو د ځپلو لپاره کاروي، دوی د بشري حقوقو مدافعین غواخي، دوی د سایبر د ناوړه نفوذ لاري د بشري حقوقو مدافعین غواخي. هغه ویل چې دا هڅه په هغو اشخاصو باندې د ویزو محدودیتونو په لیکول سره ګړندې شوې چې د سوداګریز جاسوسۍ نه ناوړه ګټه پورته کوي یا د ټکنالوژي نه ناوړه ګټه اخلي. هغه ویل چې متحده ایالات په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو دفاع او ودې ته د دوام ورکولو لپاره ښه موقعیت لري. د نوریدونکو دا د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې سرګند کو.
د نوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.